دا مشالوري دا فخبرون کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر د وجنې پر ضد کاربندي شوی دی د خیبر پختونخوا د خوراک وزارت وایي د اړتیا وړ غنمی اخستی او نور نشي اخستلی او د اوکراین ولسمشر د سویټزرلند امن کانفرنس لپاره د ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې له نړیوالو مشرانو سره لیدنه کاته کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې خار کې د جمعیت العلماء اسلام د ضلع مشر د وجنې ضد تاجرانو او سیاسي ګوندونو نن ګډ احتجاجي کاربندیز کړی چې په ترڅ کې د خار ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند دي او په سړکونو د گاډو تګ راتګ هم کم دي د جمعیت العلماء اسلام فی په ضلع مشر مولانا عبدالجبار د مې په 11مه موټر سایکل سپرو کسانو هغه محل ډزې وکړي چې نوموړی له کور څخه جمعات ته د لمانځه لپاره روان وو مولانا عبدالجبار په بیت کې سخت ژوبل شوی وو چې پرون د جون په لومړۍ نیټه د کوټې په روغتون کې ساور کړه د نوموړي د وجنې پر ضد پرون هم په دوکې خار کې احتجاجي مظاهره شوې وه بلخوا د دوکې ضلع مرستیال کمشنر کلیم الله مشال لري تویل چې د مولانا عبدالجبار د وجنې په تور یې شپږ مشکوک کسان نیولي او له هغوی یې پلټنې پیل کړې دي نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د امنیت د جاج اخستو لپاره به د جون په درېمه د ضلع چارواکو یوه غونډه هم کیږي د خیبر پختونخوا د خوراک وزارت وایي دوی د راتلونکي مالي کال لپاره ټاکل شوی هدف پوره کړی او نور اضافي غنم نشي اخستلی د خوراک محکمې سیکرټري ظریف امانی پرون مشال ډیرو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په صوبه کې ځای په ځای د غنمو سرکاري ګودامونو کې په سرکاري نرخ د ولاړو ټرکونو مسله ذکر رامسته شوی چې په پنجاب کې حکومت دا وار د کاروندګرو نه غنم نه دی اخستلی او د پنجاب غنم دا وار نورو صوبو ته د خرڅ لپاره وړل شوی دی ظریف مانی زیاته کړه
ضرورت نه زیات شو درنیم لاکه شو چې کوم ټرکونه سنټرونه بهر پاتې شو نو هغه خفدي او مونږ هم خفایو نو لهدازه حکومت دا فیصله وکړه چې مونږ نور غنم ناخلو البته د غنمو په کاروبار باندې هیڅ قسم پابندي حکومت نه لګولې
بلخوا د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد مشال لري چې له پنجاب پختونخوا ته په غنمو بار له 5000 زیات ټرکونه ولاړ دي او حکومت یې غم نه خوري په پاکستان کې بل ماشوم ګوزند یا پولیو وهلې چې ورسره سکال په یاد ناروغي د اختشه او ماشومانو شمیر څلورو ته رسیدلې دي د سمسوبي د صحت وزارت پرون ویل چې د شکارپور ضلع د 2.5 کالو په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق شوې ده تر دې وړاندې په بلوچستان کې هم په روان کال کې په دریو ماشومانو کې د پولیو ناروغي موندل شوې وه دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پر له پسې پوتګه د یاد ناروغي د ختمولو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي دا راز د پولیو مخنیوي لپاره جوړ شوی نېشنل ایمرجنسي سنټر په وینا د جون له درېمې څخه د ملک په شپږ شپېته بېلابېلو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیلوي د پولیو ناروغي نوره په ټوله نړۍ کې ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې اوس هم شتون لري د ملګرو ملتونو دوه ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهاله مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال بیان ضیاء الدین صافی بیګا مشال ته ویل چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل شوې دي د ویل سیلاب ځپلو ولایتونو ته خپل ډلې د سیلاب د اغیز په اړه د معلوماتو راغونډول لپاره هم لیږلې دي بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR مرستیال ویان فراموز برزین مشال ته ویل چې سیلابونو د ځاني زیان ترڅنګ نور تاوان نو هم رسولی دي نو مرجع تکړه چې UNHCR د ملګرو ملتونو نورو ادارو سره یو ځای تر خپل وسه خپل مرستو ته دوام ورکړي دي دا په داسې حال کې ده چې په رسو کې په افغانستان کې راغلو سیلابونو په لسګونو کسان وجلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل او بې کوره کړي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سنگاپور کې د شنګریلا ډایالوګ په نوم د سرمشریزي په آخري ورځ له نړیوالو مشرانو سره لیدلی چې پکې په سویټزرلند کې کېدونکې د سولې کانفرنس لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړه د سولې کانفرنس چې د جون په نمای کې کېدونکې د زیلنسکی په وینا چین یې د کمزوري کولو هڅه کوي ولسمشر زیلنسکی وایي چې په یاد کانفرنس کې له سلو زیاتو هیوادونو او تنظیمونو د ګډون ژمنه کړې ده روس له هغې راهیسې په دې ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی چې څه د پاسه له دوو کلونو راهیسې په اوکراین یرغل کړی دی او چین هم ویلي چې په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي د اوکران ولسمشر زيلنسكي او د دفاع وزیر رستم اموروف په سنگاپور کې د امریکا د دفاع له وزیر لوید آسټن سره تر یو سات ډیر ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په تیره ونې کې امریکا په اوکراین د امریکا وسلو د استعمال په اړه بندیز کې نرمي وکړه چې په ترس کې یې اوس کیف په روس کې دننه اهداف هم په نښه کولی شي. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ لنن څخه پیل شوې دی. دا ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې امریکا د کناډا لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. کناډا لومړۍ بیټنګ وکړه او په شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر 106 نوي منډې وکړې. د امریکا لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 لوبغاړو په سر په 13 اور کې پوره کړ. په دې سیالو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. ټاکل شوی چې افغانستان د ټورنمنت په لړ کې خپل لومړۍ لوبه د جون په 14 د یوګانډا په وړاندې ترسره کړي. پاکستان به خپل لومړۍ لوبه د کوربه هیواد امریکا په وړاندې په ډالس کې د جون په 16 کوي. د دې کپ پای لوبه یا فائنل به د جون په 19 په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مله مشال لړۍ واوریدل او اوس که چر سره رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا بلوچستان په دوکي خار کې د جمعیت علما اسلام مقامی مشر د وجنې پر ضد خلکو احتجاج کړي او کار بندیز دي. د ټانک او وزیرستان ولس نه امنی حالاتو اندېښمن کړي دي. دی وايي ریاست باید خپل ذمہواری پوره کړي.
چګوره کته دا بدامې نشو راکول دی ریاست نو بیا خدا اعلان وکړي دا جنگل دی ریاست نه دی دا د ریاست دا وکوي وکداري وی د دې پالن کې وی مبي دې مولا من راکې سو.
په سواد کې دیوانو په مورنۍ ژبه کې د زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی او حکومتي چارواکو سره لیدلي. د سیمې یو ادیب وای
نو موږ ژبې زده کړو خو علم زموږ نه پاتې شي. د په مورنۍ ژبه کې کفرس کې موږ ته دا مقرره کړی شي نو په کار دی چې په دغه عمل وشي نو موږ به ترقی حاصل کړو.
په پیښور کې د شمسي توانای په اړه په هاوی یو میلا جوړ شوی چې دا سمره وخت پوري کار کولی شي.
د سولر سیستم چې ولګي انسټال شي پراپر انسټالیشن شي پراپر د لایف ټایم 25 ایئرز دی. دا تاسو له 25 ایئر پورې دا سیم سیستم انرژي پروډکشن درکوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخورو له مشال رادیو سره اوسئ. د مشال اړیو خبري ساته تاسې غوږی. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د جمعیت علما اسلام ځلې مشر مولانا عبدالجبار د وجنې پر ضد نن کار بندي شوی. مولانا عبدالجبار د مې په 11 ناصرګنده کسانو وشته وو او پرني سا ورکړه. د کار بندي پر مهال ټول دکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوی دي. احتجاج کوونکي وايي حکومت دې په دې پیښه کې لاسلونکي کسان زر تر زره گرفتار کړي. دوی زیاته کړه تر څو یې غوښتنې نه وي پوره شوي تر هغې به احتجاج ته دوام ورکړي. بلخوا د دوکې چارواکي وايي چې په دې لړ کې پلټنې اپیل کړي دي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د کوټ څخه 230 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په دوکې شهر کې د جمعیت العلماء اسلام د ځلې مشر مولانا عبدالجبار د قتل په ضد د جون په 2 نیټه په بشپړه توګه کار بندي شوی دی. چې لامل په دوکې شهر کې ټول دکانونه او کاروباري مرکزونه تړلې او په سړکانو د موټرانو چلن کم لیدل کېږي. په دې اړه نور حال په دوکې کې د جمعیت اسلامي په خواني امیر فضل رحمان ترین سپداس ټوک کې راته بیان کړی. بلخوا د دوکې د تجارت د اتحادیې مشر ملک شاه محمد ناصر زیاته کړه چې تر څو د مولانا په وژنه کې تورن غله نوی نیول سوي تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي.
موږ په دوکې کې امن غواړو. لا روزې مخکې چې موږ په دوکې کې وارداتونه شروع دي نه دکاندار مې پزه ده یو سړی مې پزه نه ده کورو ته مې وېستی دي. پرون چې کوم شهید شوی ده د زموږ امام په دغم قتلان بنول کېږي او زموږ په دوکې کې به امن راکوي. کچیر امن نه راکوي نن هم شټر کړی ده بل ورځ به آل فاتیز راولاړېږي. مین شهر به بند د زموږ قاتلان غواړو موږ په لاکه کې امن پاک په دوکې له بعده موږ تاسو په خپل معلومه ده به تر مازیګر بعد خلګوجي پروته له ډاره چې خو وزي لدې وجه وزي لې وې خام خلص چوي دبلې خام ولې دبلې خام حفاظت نسته
د پیش په زد د جون په لومړنۍ نیټه په دوکې کې یو احتجاجي مظاهره هم وسوه مظاهره ته په خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام تحصیل لونی امیر مولانا قاسم لونی غوښتنه وکړه چې د امنیت په خوندي ساتنه کې په پاتې راتلو باندې د ضلعي چارواکو په ضد یې حکومت ګامونه پورته کړي اسلام دکی یو ځلې مشر مولانا عبدالجبار باندې د پولیسو په خبره د جمعې په ورځ هغه وخت غلو ډز وکړې کله چې نوموړی پر موټر سایکل د کور څخه د جمعې د لمانځه په خاطر د مسجد په لور روان وو. په پیش کې نوموړی سخت ټپي شوی او د جون په لومړنۍ نیټه د کوټ په یو ځایي روغتون کې ژوند له لاسه ورکړې. په دې اړه موږ کله د دکی ضلع د مرستیال کمشنر کلیم الله سره تماس ونیوې نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې د دې پیش په تور کې تر دم ګړی پوری شپږ مشکوکه کسان نیولې دي او د دوی څخه پلټنه روانه ده. د نوموړي په خبره چې په سیمه کې د امنیت په اړه د ضلع چارواکو یوه غونډه د جون په درېیمه نیټه راطلب کړې ده. په دې غونډه کې به هغه په ضلع کې د امنیت د وزیر جاج اخلي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د تاسې غوږی د سند د صحت وزارت چارواکو ویلي چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم په ګوزان یا پولیو ناروغي اخته شوی دی چې له دې سره سکال په هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې په بلوچستان کې هم درې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د پولیو ناروغۍ نوره ټوله نړۍ کې ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې اوس هم دا ناروغۍ پکې شتون لري. نو تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډېره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخې ته نه راغلی او سخت کال دا لومبۍ پیښه ده چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بده مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواست کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړې چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې دوه نیم کاله ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار د مای په لومبۍ نیټه په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپیګنډه شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
اور خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دي. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي اغیر دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي نه يرولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا د لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم دي نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دي چې کم اوسني ریفیوزل راتلو ابداس راتلو پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکول چې اځې کې سره واندو دلته کې سره واندي.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونکړي او خپل ماشومان ته د ګوزن زد واکسین خامخه ورکړي.
موږ لپاره خبر باندې بيخي وګونه ندي ګرول پکا. موږ لپاره کار دي چې خپل خلک په خبره پوي کو چې نه پولیو ماشوم نه سر په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي، وجه دا وي چې دا په هیلت سیستم باندې هم بوج شي. دغه ماشوم د ټول عمر د پاره مات ګډیا شلوي، د ټول عمر د پاره غټ ډیپندنت وي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د جون له درېمې نیټې څخه د پولیو ضد پنځم کمپاین پیلوي، چې په ترڅ کې وي 14 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په 16 ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، د اسماعیل خان کې به 2.5 لکه وات یا زره او 400 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لکه او 2.5 لکه ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي، او د واکسین ورکولو لپاره 18319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټا، مستونګ، پشین، قلا عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر 9 جون پورې 2 ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي، او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر 8 جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې 4 پیښې مخې ته راغلي دي. سخت کال لدې وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 50 کلونو کم عمره هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایي قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطره ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره معذوره کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په ټانک او شمالي وسان کې خلک وایي نور په خپل سیمه کې فوزي عملیات نه مني. دوی وایي په سیمه کې چې څومره زیات عملیات وشول همره پکې بدامنی زیاته شوې ده. د تور لګوي چې امنیتي سرتیرو د وسوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړي، خو چې کله یې پر پوستو برید وکړي نو هله ځوابي کاروایی کوي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی عثمان بیټنی دغه تورونه ردوي او وایي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دوی د خبرو د لارې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو کوششونه کوي. تفصیل اسرار لمومن راکوي.
د خبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول، نو اوس د پینډې او اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلعي جرګه چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره له نن اتوار ورځې څخه جرګې پیلوي او لومړۍ جرګه به یې په عمرخیل کلي کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته وویل چې په ټولو بدامنۍ ځپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په 10مه په ټانک ښار کې لویه جرګه کوي او تر هغو وروسته به بیا په اسلام آباد او پینډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم، د پوځ مشر او چیف جسټس ته په ننواتې ورځي چې د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
ګډې افسونه هم روان کو چې هلته ننوتې وکړو، یار یار ذاتي زمونږ د خاورې نه بدامنی ورکه کوي. نو دا بدامنی مونږ نه وجو، دا شاره اوسي او چاره اوسي، خو مونږ په یو ریاست کې اوسېږو، مونږ یو وطن کې اوسېږو. نو ریاست چې کوم وقداران دي هغه ته به مونږ دا گزارش وي چې ګوره کته دا بدامنی نه شي ورکولی د ریاست نه، بیا خو دا اعلان وکړي دا جنگل د ریاست نه دی، دا د ریاست دعوه کوي، وقداري وي
د ټانک ضلع جرګې مشر نصیر احمد وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وایي د دې ضلع په جوماتونو، ځنګلونو، کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمیر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وایي د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوال ولسی وګړي تنګوي او قلنګونه ترې اخلي.
دغې علاقې خلک سور سره بهر نه راغلي دي، خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغو کې بعضې داسې ګند خلک دي چې په دې علاقې کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي. لګیا دي خلکو نه پیسې غواړي او 5-5 لکه او 10-10 لکه او یو مشین راوړه او 2 کلاشنکوف راوړه.
همدارا څرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي هم کوي. په میرامشا کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه چالیډي او ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول. خو چې کله په 2014 کال کې خپل کورونه ته ستانه شول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. خرد په خبره بدمنی نوره هم زیاته شوې ده. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثره بې ګناه خلک نیول کیږي او مرګ جوب لورته وړي.
بس داسې آپریشن خدا مناوي چې آپریشن کله کیږي هغه کې خو داسې دی غانه کې څه ورته وایي چې پورا داسې معلومات هم نه وي ورته او داسې پورا کوشش کیم نه وایي چې سم قبایل دي که خیر د یونیم
خود حکومتی گوند پاکستان ترک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی عثمان بیٹنی چې له ټانګ ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانګ شمالي وزیرستان او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې بدم نشته. خو نوموړی وایي دا سینه ده چې ګینی په ټانګ کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړی د جون په لومړۍ نیټه مشاله ډوته وویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکې یي کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکراتو په ذریعه یو مطلب داسې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره موږ امن او امان راولو. چېرته الله دې کوي جنگ خو په کله په علاقې کې امن نه شي راوستلای، ځکه د جنگ د امن اسې ولیار را دي سره خو لیا علاقې نه خلک نه کلمه کاني او کیا او علاقې لوګي شي او ختم شي علاقې. موږ کوشش دا ده چې موږ داسې یو پر امن طریقې سره او پر امن لارې سره په خپل ټان شي په خپل ضلع شي امن او امان بحال کړو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 245 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي. خو د دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا 10 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 10 کسان وژل شوي چې 15 ملکی وګړي او 1 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
مشالو تاسې غوږی د بر جنوبي روسان ضلع د کوټکی سیمې خلک وای حکومت زر تر زره د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي. د غوښتنه د جون په لومړۍ نیټه د یادې مسلې پر ضد احتجاج پر مهال کړې ده. بلخوا لسی مینا د قومي اسمبلی غړي مشالو ته ویل چې په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به د دې په وینا د سیمې د خلکو دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل د اشتاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات شے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول وشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براکش مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ پر حوالہ بند میس کوم پہ احتجاج مجبور شوی ابل رم دے کوٹکی پہ بازور شے احتجاج وکا او پہ احتجاج نا دے ورستان تین زبر دے کم حاضر کا چھے کا چیرے دی تین زنے ورز دے پرے تری جی پور دی بحال رسا نومی زو دو بورا تین زمہ ورز دیا ہاں احتجاج ہاں کاری چکی میں دے غرے علاقی دی لر لر علاقی دی آگا کشے نیٹ فور جی چار کاری خود سنا روحا کوٹکائی چکی ماں من شہراتو او دل کا بلکل آمن دائی او پدا خورا بندی ہے انٹرنیٹ بند کرا دائی دا ظلم دائی جبر دائی کو صرف دی مشخل دے پتیارا سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نگی خبر
په احتجاج کښې برخه اخیستین کی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر خبرې هم ور وایي.
یمو نوم شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلف علاقې شي انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وس په څه علاقې شي لکه لور وزیرستان او د میشه کیم تیار ځای علاقه یا بدر علاقه په دغه علاقه شي انټرنیټ سیستم د یو هفته مخ شي به حال شو. نو چې کیمې داسې ګنجان آباد علاقې دي چې بوټي دو په شي لکه صدر مکین سراروغه کوټکای په دغه علاقه شي
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر و په ضلع کښې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت و بحال کړای شي.
لور د دے اپر دا وا ڈرا غٹا سیریس و غٹا مسئلہ وا چ ڈر خال کے بدام دے راہ کڑائی دے نو میج ون سچنا ور کڑ جی اگا تا چمینا ہر لا جل جی دے ون ڈر چ کیم جی کے کمائی دے ام دے کسون ہلا گیا جی دا کیم ٹاور چ کیم کمائی و پام دے لا گیا جی او پغا نور چ کیم رس لری لری لا کی جی دے ٹاور دے ریز نہ بہار تا جی نو اتا فورن دے دے اگا کڑائی دے پکام چ کو انشاء اللہ پل دے دے ٹاور دے بیدو کو دے دے تو ز نیٹ ور کوما
خودی کوٹ کئی سیم احتجاج مشہوروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چکا دے پنزم اوریز دے پورا حکومتی پسیمکشے دے انٹرنیٹ سہولت بحال نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروئی د مشال ترسنگو سی
مشال د تاسې وګه په خبر پختونخوا کې مورنۍ ژبې په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې د لازمی مضمون ګرځولو په لپاره په سواد کې یو مهم پیل شوې ده. دا مهم لیکوالانو پیل کړی او وايي حکومت دې هغه قانون عملي کړي چې پکې تعلیمي ادارو کې د مورنۍ ژبې د نصاب برخې ګرځولو خبره شوې ده. د سواد ځینې لیکوالانو د صوبایي اسمبلی لغړی فضل حکیم خان سره هم په دې اړه یو غونډه کړې ده چې نور تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د اسواد ځای ادبی ټولنو مشرانو لیکوالانو او د پښتو ژبې زده کوونکو د جون په اوړمنې نیټه د ځنګلونو او ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم سره پښتو ژبه په تعلیمي ادارو کې ویلو پاړه ناشته کړې. لیکوالانو د لیک په شکل کې صوبایي وزیر ته هغه منلي شوی قانوني مسوده وړاندې کړه چې کال 2011 کې صوبایي اسمبلی کې پاس شو وه چې دې سیمه کې به مقامي ژبې د 12 ټولګي پورې د لازمي مضمون په حیث ویل کېږي. د وفد مشري کوونکی د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطاوي چې پیښور های کورټوم په دې کې حکم کړی چې مقامی ژبې د نصاب برخوي
په دغه سلسله کې الیمنټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن نوټیفیکیشن هم کو سکولونو ته چې تاسو د پښتو ورسره د نورې ژبې د لازمی مضمون په حیث باندې عملی کړئ واکار تر اوسه نه دی شوی. موږ په دغه حواله باندې ګرځو د نورو منسترانو سره هم کوشش کوو چې ملاقات وشو او فضل حکیم خان سره زموږ ملاقات وشو. هغې موږ له ډېر داد راکړو هغې موږ له ډېره تسلي راکړه او دا ذمه یې واغسته چې موږ به دا کار کو نو خوشبینه یو چې د خدای د دید لاسه دغه کار وکړي.
دا جانجیب کالج سیدو شریف پښتو ژبې استاد ډاکټر احسان یوسفزی چې لیکوال او شاعر هم دی وایي چې ټوله نړۍ کې دا خبره منلې شوې چې مورنۍ ژبه کې زده کړو کې ترقی ده.
په پرایمري سطح ماشوم په یو ژبه کې زده کړو کې بیا په میډل او های سطح په بل ژبه کې کوي بیا چې کله ګریجویشن ته لاړ شي یا انټر ته نو بای کې انګریزي وایي نو موږ ژبې زده کړو خو علم زموږ نه پاتې شي. نو په مورنۍ ژبه کې کفرس که موږ ته دا مقرر کړی شي او بل په دې کې منظور شوی دی 12 جمعه پورې د لازمی مضمون په حیثیت په دې حساب کې شامل هم ده خو د بدقسمتۍ نه په هغه بل باندې عمل نه کیږي. زموږ محکمې په دغه حواله لګي خاموش دي نو په کار ده چې په دغه عمل وشي نو موږ به ترقی حاصله کړو.
ملاقات کې شامل لیکوال شاعر عطا الله جان ایڈوکیټ په دغه پښتنه ویل چې پښتو ژبه کې هغه رنګه معلومات او کتابونه نشته کوم چې انګریزي ژبه کې دي او زده کړو لپاره پښتو ژبه د ګډې ژبه جوړول پکار ده. نو هغه وایي
پښتو ډیره شتمنه ژبه ده، ډیر شتمن تاریخ لري، ډیر شتمن ادبیات لري او دا چې کم خلک په شرمیږي نو هغه د احساسې کم تاریخ کار خلک دي. کله دا د نصاب ژبه جوړه شي د 12 پورې څنګه چې موږ نن په کم لړکې راغلی وو چې د 12 پورې لازمي شوی ده خو دا غیلا امپلیمنټیشن نه دی شوی، عملي شوی نه ده. نو بیا به د دې باندې خلک فخر هم کوي، دا به ترقی هم وکړي. اوس هم زموږ په لوی کور افغانستان کې په پښتو کې میډیکل هم کیږي، انجینئرنګ پکې هم کیږي، د قانون زده کړې پکې هم کیږي، د څومره لوړې زده کړې چې دي په خپله مورنۍ ژبه کې کیږي. اول ته پاغي باندې خلک فخر هم کوي، ویاړ پی هم کوي او الته چې نور ژبه خلک نو پاغي بیا شرمېږي ځکه الته د ساده پورې خلکو ته ازادي شته.
صوبایي وزیر فضل حکیم وفد ته باور ورکړو چې هغه به د صوبې دغه منلې شوی قانون عملي کول لپاره په حکومتي کچه غږ پورته کوي.
از ډیر زیات خوشاله شوم او ډیر زیات خوشاله اومه اوس هم ډیر خوشاله چې یاردو ماته سپاسو په خپل مقصد کې ناراضي ده خو جبه کې راضي دا مال راضي تعال راضي ټول پښتنو راضي د پم ټول پښتنو باندې احسان دی دا او ان شاء الله تعالی مونږ به مخکې خبرې کوو.
د بازو ادارو له خوا جاری شوی شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر اتیا پیسته نه زیات خلکو مورنۍ ژبه پښتو ده او تر نوی پیسته د پوری خلق پښتو ژبه وای. بیا ورسره نورې مقامی ژبې لکه هندکو، کوستانی، چترالی او داسې ګڼې ژبې هم ویل کیږي. یاد ادیبان او شاعران وای چې حکومت ټولې مقامی ژبې په نصاب کې شاملولو لپاره قانون جوړ کړی او په هغه قانون دې عمل وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ته تاسو غواګی د روان غړي نمای برخه ترا ورسېدو. تاسو د خبرنو لنډیز وای. دا بلوچستان په دوکې ښار کې د جمعیت علما اسلام د ضلع مشر د وژنې پر ضد تاجرانو او سیاسي ګوندونو نن ګډ احتجاجي کار بندیز کړی دی. د جمعیت علما اسلام کې په ضلع مشر مولانا عبدالجبار د مئی په 11مه په موټر سایکل سپرو کسانو هغه مهال ډزې وکړې چې نوموړی له کور څخه جمعه ته د لمانځه لپاره روان و. مولانا عبدالجبار د برید کې سخت ژوبل شوی و چې پرون یې د کوټې په روغتون کې اسا ورکړه. د نوموړو د وژنې پر ضد پرون په دوکې ښار کې احتجاجي مظاهره شوې وه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا خبر خو د خوراک وزارت وایي دوی راتلونکي مالي کال لپاره ټاکل شوی هدف پوره کړی او نور اضافي غنم نشي اخستلی. د خوراک محکمې سیکرټري ظریف مانی پرون مشال لوی سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په صوبه کې ځای پر ځای د غنمو سرکاري ګودامونو کې په سرکاري نقل او ولاړ ټرکونو مسله ځکه رامنځته شوې چې پنجاب کې حکومت دا بار د کاربندګرو نه غنم نه دي اخیستي. بلخوا د خبر پختونخوا د ترانسپورټ د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال وتوی چې د پنجاب پختونخوا ته په غنمو بار له 500 زیات ټرکونه ولاړ دي او حکومت یې غنم غم نه خوري. په پاکستان کې بل ماشوم ګوزان یا پولیو وهلې چې ورسره سکال په یاد ناروغي د اخته شو ماشومان شمیر څلورو ته رسیدلې دي. دا خبره د سیمې صوبې د صحت وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. تر دې وړاندې پولیسان کې هم په روان کال کې په دریو ماشومانو کې د پولیو ناروغي موندل شوې وه. د ملګرو ملتونو دوه ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی پویګه مشاله تیوي چې ګڼ ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړی مرستې لیږل شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سنگاپور کې د شنګریلا ډایلاګ په نوم د سرمشریزي په اخري ورځ نن د نړیوالو مشرانو سره لیدلې او چې پکې یې په سویزرلند کې کېدونکو د سولې کانفرنس لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړه. د سولې کانفرنس چې د جون په نمایي کې کېدونکو د زیلنسکی په وینا چین یې د کمزورۍ کولو هڅه کوي. او د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ لنن څخه اپیل شوه دی. د ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې امریکا د کاناډا لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خبر پښتونخوا کې د خوړو یا د خوراک وزارت وای دوی د راتلونکو مالی کال لپاره یوازې د غنمو مقرر کړ شوی هدف مطابق غنم اخستل شي. د خوړو یا خوراک محکمې سیکرټري ظریف المانی پر مشال دوی چې د سرکاري ګودامونو سره نږدې له غنمو ډکو ټرکونو د درېدو مسله ځکه جوړه شوې ده چې په پنجاب صوبه کې د غنمو ذخیره کولو ادارې پاسکو دا ځل د کاربندګرو څخه غنم نه دی اخیستی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال لوتی ویلي چې له پنجاب څخه خیبر پښتونخوا ته راتلونکي د غنمو له 500 زیات ټرکونه له نږدې یوې اونۍ راهیسې د سرکاري ګودامونو سره ولاړ دي چې له وجې مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
په دغه اړه د پښتونخوا د خوراک د محکمې مشر یعنی سیکرټري ظریف المعانی د غنمو د ولاړو سلګونو ټرکونو د مسلې په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سرکاري مقرر کړي نرخ مطابق د غنمو اغیستلو خپل هدف صوبایي حکومت ترلاسه کړی او په دې وجه د خپل ضرورت نه زیات نور غنم دوی نشي اغیستلی.
خیبر پختونخوا چې دا نو په دې کې سلو کوړه څه د پاسه آبادی ده او دلته یو سړی چې د کال یو سل او سلیریش کیلو سخواوشا غنم خوري سالانه. نو دلته زمونږ ضرورت تقریبا 500 لاکھ ده. نو د حکومت چې کوم سټریټیجیک ریزرو ده یعنی کوم چې په ایمرجنسی کې په کار راځي یا په مارکیټ کې غنم شارټ شي نو بیا مارکیټ ته مونږ ورکو نو هغه مور دین انف شو
یعنی د ضرورت نه زیات شو درنیم لاک شو چې کوم ټرکونه سنټرونه بهر پات شو نو هغه خفدي او مونږ هم خفایو نو لہذا حکومت دا فیصله وکړه چې مونږ نور غنم ناخلو البته د غنمو په کاروبار باندې هیڅ قسم پابندي حکومت نه لګولې.
د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی زیاته کړه چې په پښتونخوا صوبه کې زی په زی د غنمو د سرکاري ګودامونو خوا وشا کې د غنمو نه ډک د ولاړو ټرکونو مسله ځکه راولاړه شوې چې په پنجاب کې حکومت دا وار د کروندګرو نه غنم نه دی اغیستلی او د پنجاب غنم دا وار نورو صوبو ته د خرڅ لپاره وړل شوې دي.
سکل د پنجاب پالیسی اچانک بدل شو او هغوی دا فیصله وکړه چې موږ غنم نه اخلو. پاسکو دا اداره ده چې زموږ صوبه او باقي صوبې بلوچستان خاص کر او گلگت مونږ د دوی نه غنم اخلو. پاسکو غنم د پنجاب نه اخلي دنه علاوه د بهر ملک نه امپورټ کوي او دا مونږ ته پریوزي څه د پاسه په 5000 روپۍ. نو زموږ صوبه دا فیصله وکړه او ډېره ښایسته فیصله وکړه چې چونکې تازه غنم موجود دي نو د پاسکو نه غنم نه اخلو. نو په دې لحاظ مونږ ته 8000 روپۍ بچت شوې. دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا شوه چې مونږ سره گنجائش دومره زیات نه، 1,30,000 غنم مونږ سره پراته وټنه، زموږ سره د پاسه 3,00,000 غنم پوره شو. نو حکومت ولې خامخا دومره زیات والی؟ اوس چې دا کوم ګاډي ولاړ دي، دا ځکه ولاړ دي چې مونږ غنم اغسته او الته په پنجاب کې غنم نه اغسته کېده کېدل. نو خلک ډیسپیرټ وو، خلک ډېر مایوس وو، نو هغوی له طرف پکارو.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر خواجه محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې له پنجابه پښتونخوا ته غنم رابر کړي د 15,000 نه زیات ټرکونه د بیلابیلو سیمو د سرکاري ګودامونو خوا کې د تیرې یوې اونۍ نه د خپلو لاریو د خالي کېدلو په انتظار ولاړ دي.
په دې وخت باندې په پوره شو چې زموږ ګاډي په سړکونو ولاړ دي 5,500 په هغې کې چې کم دی په یو ګاډي کې 70 ټن 75 ټن 35 ټن دا په پېښور کې په ازاخیل کې په مردان کې او په سخاکور کې په ټولې صوبه کې مختلف سټیشنو باندې وزیر اعلی صاحب چې کله حکم وکړ محکمه مخفور ته چې تاسو غنم روغواړئ ترانسپورټرانو ملا وتړله او غنم ته چې د خیره تکړه شو او موږ را لوړنګ وکړو او دلته چې راغلي یو نو اوس په آزاد کې گرفتار یو. څنګه مطالبه دا ده چې دا مال دې زر تر زره انلوډ شي.
د غنمو د اغیستلو په دې مسله د خیبر پښتونخوا د بجټ په غونډه کې هم په بیا بیا د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو ترمنځ تاوده بحثونه شوي دي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي د جون په 2 منېټه مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب نه د غنمو د سلګونو ټرکونو د راتګ د مسلې ترڅنګ د پښتونخوا د خپل کروندګرو نه هم په سرکاري نرخ د پام وړ خریداري نه ده شوې.
ما ویل خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه چې کم ده دا تقریبا 3,00,000 میټریک ټن صوبایي حکومت کې پرچیز فیصله کړی و. هغه کې مختلف ضلعو کې بدی اغشتل از اخیل کې 70,000 میټریک ټن وډي خان کې کم دي 40,000 میټریک ټن. نو دلته پرابلم دا ده دا شیا چې کم دي منیمم سپورت پرایس دی اخه او 3900 روپے دا بیسیکلی گروورز دے پارا دی، زمیندار دے پارا دی، لوکل گروورز ته سپورٹ ملاو شی. حالانکہ دے مارکیٹ قیمت کے او دے گورنمنٹ قیمت کے تقریبا 1,500-2,000 روپے فرق تے دے ٹائم تاسو ته پ مارکیٹ کے غنم ارزان ملاوی گی خو گروور ته سپورٹ ور کولو دے پارا لوکل گروور تا. اوس مسئلہ پکی داو شو چې کم لوکل پرچیز روان دے خاص کر ڈی خان کے آ ٹول غنم پنجاب نرا روان دی یا مڈل مین ته پیسے ملاوی لگی دی آگا چې کم دے منصوبے روہ د دې منصوبه رو دا ده چې لوکل گروور ته سپورت ملاو شي، هغه ته پیسې ملاو شي چې هغه مهنګای دور کې کم غنم کرلې دي چې هغه ته یو حوصله افزای ملاو شي. ا شهر نه دی فلفل شوه زمونږه اعتراض هم دغه دی. حالانکه دا څومره کسان 3,00,000 بورې ودی چې کم دی اغشتل یا 4,00,000 بورې 40,000 میټریک ټن مین 4,00,000 بورې فی بورې 100 کی جی والے چې کم دی کنه نو دا تقریبا چې کم دی کنه 3,000-4,000 کسانو مطلب ډیټا پکاره و دی کې صدومره راکټ ساينس نو خو یو تماشا لګیدل دا زمینداران روزانه فایرینګ کې لګیا دی یو ټرکونو یو راش لګیدل دی.
په پاکستان کې د غنمو او اوړو نرخونه د هغې وروستو راکم شوې دي چې دا وار په پنجاب او نورو صوبو کې د غنمو پیداوار د تیرو کلونو په نسبت ډیر زیات شوی دی او تیر کال په هیواد کې د غنمو د ممکنه کمی په وجه له بهر هیوادونو د غنمو د درآمد په وجه په پنجاب کې د غنمو د اغیستلو او صوبو ته د غنمو ورکولو د ادارې پاسکو لخوا هم د غنمو خریداری په دې وجه نه ده شوی چې د یادې ادارې سره د وړاندې نه په کافی مقدار کې غنم پراته دي او د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه د تیر شوي نگران حکومت په دور کې له بهره په ګران نرخ د ډیرو زیاتو غنمو د درآمد کولو د سکینډل خبرې هم کیږي او په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو کې د دغه سکینډل په اړه بحثونه هم شوي دي خو تر دې دمه یې بشپړه پلټنې نه دي شوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ته تاسې غوږی ستاسو پام د بل رپورټ پر راغزوم د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف ای ای د تحریک انصاف مشرانو ته د ګوند بنسټګر عمران خان لخوا د ایکس چې پخوا ټویټر نومیدا په غلط استعمال د حاضر کولو امر کړی دی. اف ای ای د ګوند چیرمن بیرسر ګوهر علی جنرال سیکرټری عمر ایوب او د ګوند وایان روف حسن ته ویلي چې د جون په پنځمه د اداري سایبر وینګ په مرکز کې خپل بیانونه ثبت کړي ک دوی چرې حاضر نشو د اف ای ای په وینا د دوی پر ضد به قانوني کاروایی هم کیږي. اف ای ای په عمران خان تور لګولې چې د خپل ایکس چې په خوا ټویټر نومیدا اکاونټ نه د دولتي ادارو په وړاندې توهینونکي مواد خپاره کړي دي. د مې په شپږویشتمه د عمران خان رسمي اکاونټ باندې یو ویډیو شریکه شوی و. په ویډیو کې ویل شوی چې پخوانی فوزی ډیکټیټر جنرال یحیی خان په حقیقت کې د ملک ماتېدو ذمہوار وو. نور تفصیل راشد خټه په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یعنی اف ای ای د تحریک انصاف د مشرتابه خلاف د ګوند بنسټګر عمران خان د ایکس یعنی پخوانی ټویټر د پاڼې د استعمال په حق له پلټنې پیل کړې دي. په شپږویشتمه مې د عمران خان په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره شوې وه چې په کال 1901 کې د پاکستان د ماتېدو ذمہوار د هغه وخت فوزي واکدار جنرال یحیی خان ګڼلی و. په ویډیو کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د ماتېدو او بنگلاديش جوړېدو نه پس تر دې پیښې د وجوهاتو معلومولو لپاره جوړ شوی حمد الرحمن کمیشن رپورټ هم د عام خلکو لپاره خپور کړل شي. عمران خان په خپل په بیلابیلو مقدمو کې د پینډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. د ګوند مشرانو په ټویټر خپرېدونکي ویډیو په حق لا جلا جلا بیانونه ورکړل. خو په درشمه مې د ګوند د کور کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پاڼه کې بیا غوښتنه وکړه چې د احمد الرحمن کمیشن رپورټ ته عام کړی شي. اف ای ای عمران خان ته هم نوټس ورکړی دی او د ګوند اوسنی چیرمن بیرسټر ګوهر خان جنرل سیکرټری عمر ایوب او ویان روف حسن ته ویلي دي چې په 15 جون د سایبر ونګ مرکز ته ورشي او خپل بیانونه ثبت کړي. په اسلام آباد کې د نیشنل رسپانډ په خوانی چیف رپورټر او تجنیګار ابرار سعید مشال رادیو ته وویل چې د اف ای ای د نوټسونو نه داسې ښکاري چې عمران خان به زر د زندان نه راخوشي نشي.
جس طرح کورٹ سے ریلیف مل رہا تھا عمران خان کو اب تو وہ دو ہی کیسز رہ گئے تھے توشا خانہ والا کیس اور عدت.
عمران خان ته عدالتونو څنګه ضمانتونه ورکول نو داسې ښکارېده چې زر بره خوشې شي ځکه چې د خلاف سره دوه مقدمې پاتې وې. یو د توشخانې مقدمه او بله په عدت کې د نکاح کولو مقدمه او د دواړو مقدمې هم ډېرې مضبوطې نه وې. اوس داسې ښکاري چې د ایف ای په ذریعه په دې یو بله مقدمه جوړیږي. د ایف ای افسرانو په زندان کې د عمران خان سره هم لیدلې دي خو هغه ورته وویل چې زه د وکیل په غیر موجودګۍ کې بیان نه ریکارډ کوم. په ظاهره داسې ښکاري چې دوی عمران خان نور هم په زندان کې ساتل غواړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د عامو خلکو لپاره د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپرولو غوښتنه خو نورو سیاسي ګوندونو هم کړې ده او دا یوه جایزه غوښتنه ده. په دې غوښتنه د تحریک انصاف په مشرانو مقدمې جوړول مناسب نه دي.
نو په دې منی خو زما خیر راځي د عمران خان خلاف که دغه کېږي نو هغه خو زیاتې دی. دغه ګوري زموږ چې کوم واکداران ناست دي دغه یل هم پکار ده چې دا دې شی چې کوم دی کنه دا دې پبلک کړی شي او چې کوم ذمه دار وو هغه یا ته دې سزا ورکړی شي ځکه چې دا سلسله به جاری. عوامي مطالبه هم ده چې حمیدالرحمن کمیشن چې کوم دی هغه دې پبلک کړی شي او بل هغه کې چې نسانه مشرقي پاکستان هغه ذمه داران دي دا یې ته دې سزا ورکړی شي چې راتلونکي وخت کې د داسې قسم
تحریک انصاف مشرانو ویلي دي چې دوی به د ایف ای ای په وړاندې بیانونه ثبت کوي. د ایف ای ای په نوټس کې ویل شوي دي چې عمران خان د ایکس غلط استعمال کړی دی او د ده د ویډیو په وجه په خلکو کې د ادارو خلاف د کرکې پیدا کولو هڅه شوې ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو اصول، قانون او مقررات نه عملي کیږي، ځکه دغه شان مقدمې هم ډېر اهمیت نه لري. خو د عمران خان ستونزې به زیاتې کړي.
پاکستان غون تمل کې د دې سوال اوچتو چې دا غلط استعمال دی، په دې باندې کیسونه جوړول، نو دا مونږ لا پرمټیو ایج کیو، په دې به دوه غټ اثر نه سمو د کیسونه به رورو به ختميږي او کله بیا راځي. عمران خان نه اوسو غلطای شوی دی، غټه غلطي به کې داوه چې هغه نه سیستم لوتل نو به کار چې کله په پاکستان غون تمل کې په سیستم کې دن نه نه انت ای سم نشکولې. ها چې کله ته په سیستم کې بیا هم نشکولې، او کم از کم لګ ډیر ته بهتري کولې شي، او چې کله ته سیستم نه بهر وته کنه ستا بیا ایس رول هم پاتې نشي. د پی ڈی آئی مستقبل اوس ماته هغه شنته روخانه نه ښکاري. زما خیال دی دغه سه مسئلې به بیا هم راځي او بیا هم راځي کنه.
په کال 1991 کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې انتخاباتو کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ ګوند د کمی سملای په 300 څوکۍ کې یو سل یوش په څوکۍ ګټلې وې، خو اقتدار ور نکړل شو او په بنگال کې پوځي عملیات پیل شول چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلہ دیش جوړ شو. د پاکستان حکومت ته خو چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې د پیښې د وجو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و چې 1270 صفحې رپورټ یې لیکلی و، خو دا رپورټ تر اوسه په سرکاري توګه نه دی خپور شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسې غوږی. په پیښور کې د سولر یا شمسی توانایي دوه ورځنۍ نړیواله میله پای ته رسیدلې ده. په میله کې په شمسی توانایي چلیدونکو د بجلی سامانونه او موټر سایکل ترڅنګ ځینې نور شیان هم د نندارې لپاره ایښودل شوي وو. د میلی منتظمین وایي چې په میله کې د برخي خصو لپاره د پاکستانی سوداګرو سرمایه‌کارانو په ګډون نړیوال هم وربللی وو. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې وو.
سولر شو کې په بلابلو سټالونو کې د انور پر رڼا چلیدونکو شیان ایښودل شوی وو. ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړو. د انټرنیشنل سولر ایکسپو تنظیم کوونکی انجینیر می عباس مشال ریډیو ته ویل چې ایکسپو کې نه یوازې د سولر شیان د خرڅ او نندارې ته خودي، بلکې عام ولستا د بجلی نه د انور پرانا چلیدونکو شیانو په اړه د پوهاوی سټالونه هم لګولې دي.
پوره ګلوبلی چې کوم د نن سبا کو تاسو وګورئ نو فل ټایم لکه انرژي چې کوم پروډکشن د غزیات تر سولر سایت ته کنورټ کیږي لګیا دی. نو مقصد هم د کدي چې کی پی کی کوم د اویرنس راشي په خلکو کې، پبلک کې، چې موږ سره تر خپل کوم نیډز د انرژي او سولر سایت نوالو هغه کې پوزېټیو هغه بیا دا دی لکه چې لټ سی لکه په ماحول باندې ډېر اثر پریوځي. لکه نن سبا چې کوم پرایز هغه ډېر سټیبل پرایسز روان دي نن سبا په مارکیټ کې، لکه پاسټ کې چې کوم نه دا پرایسز نن څه سمرا چلیږي لکه لټ سی 40 روپیز ټو 50 روپیز پر واټ روان دي، نو دا سټ ټایم کې 120 روپیز تر رسیدلې. د سولر سسټم چې ولګي انسټال شي، پراپر انسټالیشن شي، پراپر انجینیرز هغه چې کوم نه سپروایز کی چې کوم نه دا پر کوم ټیکنیشنز دی هغه هغه شان د ټیکنیکل اسپیکټس سره وګوري چې هر یو شی اوکی دی، انټرنیشنل جسم را سټانډرډز دی هغه ټول مینټین کړی شي. نو د لایف ټایم 25 ایئرز دی، دا تاسو له 25 ایئر پورې دا سیم سسټم انرژي پروډکشن درکای.
ایکسپو ته راغلی د دیر اوسیدونکو انجینیر ابرار خان چې کاروبار کوونکی هم دی، مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د کماوخت او د انور پر رڼا د چلیدونکو شیانو ارزان نرخونو عام اولس سولر مشینان لګولو ته اړ کړی دی.
مخکې زمون خلکو ته دا ائیډیا نه و چې یار په سولر کې دومره پوټینشل شته دی چې مثلا په دې باندې به ایسی ګان وچلېږي یا په دې به گیزرې وچلېږي یا کرش پلانټ یا ماربل فیکټری نه خو وسو. چونکې ډیجیټلایزیشن سیوا شو، خلک اینی کرش پلانټ ایون سولرایز شو، مختلف غټ غټ انډسټریز میلونه سولرایز شو، نیو خدا دې چې خلکو ته د پوټینشل پته ولګي چې یار گرین انرژي او کلین انرژي چې کم دنو په دې کې ما کومره پوټینشل لسو چې د ډیزل یا د پېټرول یا د ګیس نه جوړې کې پاغې کې پوتنشل لري. هغه د تاسو ته اند ریکارډ خیم زمونږ سره د مختلف انورټرز چې نو د دې یو ډیجیټل اپلیکیشن یې مونږ ریموټلی دا ایکسس کوو. نو د تاسو د مخې دی دا زمونږ سره یو 12 کیلو واټ سیستم دی او تر اوسه پورې که تاسو ګورئ نو 5.7 ټن چې کم دی نو د سټینډرډ کول سیو کړی. داغې نه علاوه د دومره کاربن ډای اکسایډ ایمیشن چې کم دی هغه ختم کړی. سومره چې 1034 ٹریز چې کمی ګرون ٹریز هغه سومره کمی. داغې نه علاوه کاربن ډای اکسایډ ایمیشن ریډکشن چې دی نو 15 ټن د دې کړی. نو انوایرمنټل بلا په دې دی ستاسو د مخې ده چې دا گرین انرژي ده، دا صفای انرژي ده، په دې کې زمونږ سره نایس نشته، په دې کې زمونږ سره لوګی نشته. ها د دبو پروډکشن سایډ سیٹلائٹ باندې سنس او پدې کې بعد هغه کیږي خدای دې هغه نګلیجیبل
نړیوال سولر ایکسپو کې د کمپیانو په شمول انجینرینګ په هنتونونو زده کوونکو هم برخه واخسته او خپل په ګوتو جوړ سولر سامانونه د ننداري لپاره اخوډیو دا نو خار د انجینرینګ په هنتون زده کوونکو حسام احمد مشال ریډیو ته ویل چې ایکسپو کې په سړک د گاډو چلیدو نه جوړودونکو هوا په مرسته د بجلی جوړولو یو مشين جوړ کړی دی باید صوبایي حکومت تی او د سولر کمپنی دی ورسره مرسته وکړي
بیسیکلی دلته د ایکسپو چې تاسو ګوري نو دلته کې ټول چې کم نو زم چې مارکیټ کې وو لانچ برند راغلی دا ټول چې کم زو ګرځو ما موګو د فینیش پالش پروډکټس دی ټول زمونږ غي حساب نه دي زمونږ چې کم نو زمونږ یونیورسيټي لیول نه راغلی مونږ چې کم د خپل سټډنټانو نو مونږ چې کم نو داسې څه نه جوړ کړی دی پخپل کاسٹ باندې پخپل خرچه باندې مونږ پخپل مین پاور باندې داسې نه مونږ جوړ کړی دی مونږ ته د ریسورسز مسله وي مونږ سره ریسورسز کمی ده چې مونږ سټډنټانو نو د دې وجه تاسو چې کم د پروډکټس وګوري دا لک ان پالش دی لکه داسې ښکاري چې لکه د انډستری والا نه دي او بیسیکلی دی کې پوټنشل دی کې کې فردر انویسټمنټ کیږي نوم دا یو غټ سکیل باندې بوتل شو کو غری تاسو مخه د دوه پروډکټس پاتې دي زمونږ یو چې کم دینو روډ سایډ بیټری دی دا بیسیکلی پاور کیږي د گاډو نه لکه د کی اوس وین ټربائن لګیدل دی لکه نه نو دا داسې حساب سره ډیزاین شوی دی کله ګاډ دې سره خو کې تیریږي کنه دا ګاډ یې خپل یو د ایروډینامکس لکه فزیکس په حساب سره ال تک یو لو ایریا پریشر جوړیږي چې ال تک بیا هواګانې تیز راځي نو چې کله ال د لو ایریا پریشر جوړ شي ال تک سراونډینګ هم هواګانې هغه ایریا باندې تیز راځي نو چې یو ګاډ دې سره خو کې تیر شي ال تک یو لو پریشر ایریا جوړ شي دا به تیز هوا راشي او دا ټربائن بتاویږي دا ټربائن چې تاویږي د لاندې یو ډاینامو لګیدل چې هغه بجلی جوړوي مونږ ته هغه بجلی او بیازي بیټری کې سٹور کیږي او چې تاسو کم لپاره استعمال وي هغه لپاره استعمال
په سولر ایکسپو کې د انمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د غستو لپاره خودي شوی او عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال رادیو تاسو وګورئ په پاکستان کې د بشکل بارانونو په اړه خبر شوی یو نوی سیړنیز راپور کې راغلی چې سږ کال په هغه هیواد کې له جون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د خبر شوي رپورټ تر مخه د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشت کې په بلوچستان او سند کې تر معمول نه زیاتو بارانونو او سیلابونو امکان دی. په بلوچستان کې د 2022 کال د پشکل بارانونو او په نتیجه کې راوتلو سیلابونو تر 250 نه زیات کسان وژلي ول. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی څېړنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مې پر 15مه خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمي بدلون له کبله د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د رپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مې پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې رپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
موږ د دې کلنی رپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانې هم په پام کې نیسو، هغه ځکه چې پشکال هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر سطح په کتو موږ سخت کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 140% زیات باران وشي.
څېړونکي سیدو رضا وویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو دا رپورټونه په پام کې ونیسي.
نه یوازې موږ بلکې نړیوالو ادارو هم په بلوچستان او سند کې د جون، جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د څېړنې پایلې هم د نړیوالو ادارو هغوی ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مې پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې دوی اقلیمي بدلون ته په کتو سرشکال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دویل ټولی اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2023 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډېر خونړی او زیان رسوونکي اوسېدلی دی.
دا مشال رادیو ده. مشالو ته تاسو غوږ یو روانه غړي اخري رپورت پر وساسه پام را ګرځوم. د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات شو او نن پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو نوی کلن وو. هغه په 1933 کال کې زیږیدلی وو. هغه په 1933 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړ او له هم هغه کال رئیس د پیښور رادیو سره کار پیل کړو. بیا یې لسګونو کلونه په ډرامو او نورو خپرونو کې برخه واخیسته. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو او اردو ټلویزیون ډرامو کې هم خپل کردار ترسره کړی دی. پښتانه فنکاران د سید ممتاز علی شاه په مړینه خفګان ښکاره کوي چې نور تفصیل یې د اسما ګل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکاری شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان او د فن په شعبه کې ترې ډېرې زده کړې کړي.
ډیر شفقت والا انسان او هغه د نوي راتلونکو فنکارانو د پات پزړل کې یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي نوې فنکار چې وکلم پاکستان ټلویزیون تر دن شنو غي به ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت د کار هو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو. او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پښمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مرزا صاحب دی، پاغې کې نثار عادل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب لانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پکیجز نشته. چې لکه زموږ دمر لوړ اداکاران دی یغی چې کله خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړې ورته وا 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 کوي ور سړې چې ګوري نو غوي چې دا خټر غټ اداکار دی. خو چې کله هغه د سکرین نه اوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دغه ته پوس کوي نه زمونږ اشتمن خلک دغه ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو ډرامو پخوانی هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د فن د دنیا یو درسګاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډي لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و او زما غونتې سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادې هنرمندي سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکارۍ او صداکارۍ کې د نوموړي مثال نشته.
ما د هغوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډېر مینې والا انسان و. لکه ما چې سټارټ واغستو جانان نو زما سره په پیله ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغوی به بیا ما ته وویل چې سروت دغه سټرس څه ته وایي، پوز څه ته وایي، جمله به څنګه وایي، کیمره چیرته ده، لایټ چیرته ده. ډېر زده کړه ما د هغوی نه کړې ده او لکه د پلار په حیث باندې هغوی پلونو کشرانو ته ښودل.
پېښور کې د پښتو ډرامو ځینې هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکاره کړو.
ډیر د غم ورځ ده، خاص کر د پی ٹی وی پشاور لکه مونږ په ډیر نیمګړی شو. داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښې ډرامې به کولې، مونږ د ډرامې کتي، د ډرامو ته به مونږ په ښه وخت سره کېناستو او ډېرې ښکلې خبرې به کولې او ډېر ښه ښکاره کېدو مونږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډیر سینئر آرٹسٹ سید ممتاز علی شاہ بادشاہ اغی نن زی جہان فانی نا او چکلو او مونږ ټول د پاره ولې راټا صدمه ده. بابا ډراما به مونږ غی ته ویل د ډیر دغه نا ای په اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډیر زیات مشهور شو او واړم اسوټ کړو.
د چشمن خاصم دادا چې خوب زه ګورم او گزار نه یم. بچنا
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تازوتا دا افغانستان اور پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو ته لا پیخبر چار سدی مردان نوخار او چر چاپی رسیمونا رپورٹنگ کوم دا مشال ترسنگو سے.